وخت سهار 10 بجې د مشال رادیو ده. د پاکستان دوه ګوندونو په بلوچستان کې د گورنر واک خلاف نن د احتجاج اعلان کړي. د ترهګرۍ خلاف یوې محکمې د هغو 13 کسانو د پریښودلو پریکړه کړې چې پرې د عظما ایوب په نوم یوې جنۍ سره د جنسي تیری کولو تور دی. دا نور رپورټونه به په دې ګړۍ کې شامل وي، خو د دې هر څه نه وړاندې خبرونه درته وړاندې کوي زما همکار ملیحا میرزاده.
السلام علیکم. تر ټولو اول د خبرونو سټی کې، په بلوچستان کې نن د گورنر راج پرزید دوه ګوندونو د پیا جام هړتال اعلان کړي. په پیښور کې عدالت په عظما ایوب کیس کې تورن 13 کسان له تورونو خلاص ګرځولي. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري په شام باندې د اسرایلي هوایي برید پر رپورټونو اندېښنه څرګنده کړې ده. دا خبرونو تفصیل. د جمعیت العلماء اسلام فیډلې او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې لخوا په یاده صوبه کې نن د گورنر راج پرزید په یا جام هړتال اعلان شوې دي. تر دې وړاندې یادو ګوندونو د جنوري په 25مه نیټه په ټوله صوبه کې د شټر ډاون هړتال اعلان کړو. بلې خوا ته د کوټې تاجرانو، ځینې سیاسي ګوندونو او د ټرانسپورټرانو اتحادیې د هړتال مخالفت کړې دي. د علمدار سړک تر غبرګو چاودنو وروسته اعلی تشي لمړو سره څلور ورځنی احتجاج وکړ. تر هغه وروسته د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د بلوچستان صوبایي حکومت ختم کړ او د گورنر واکمنی یې ولګوله. په پېښور کې د ترهګرۍ ضد عدالت ته عظما ایوب سره د اجتماعي جنسي زیاتي کیس کې تورن 13 کسان له تورونو خلاص ګرځولي دي. په دغه کسانو کې څلور پولیس والا هم شامل دي. دا فیصله 13 ورځ له هغه وروسته شوې ده چې د ډي ان اي ټیسټونو وروسته په یادو کسانو جرم ثابت نشو. لدې مخکې د پېښور هایکورت یاد کیس د ترهګرۍ ضد عدالت ته وړاندې کړو. د عدالت د فیصلې په حق له عظما ایوب مشال ریډیو ته وایي. دا عظما ایوب سره د جنسی زیاتی کیس په 13 جولای 2010 کال کې پرانیستل شوی و. د پاکستان د کورنۍ او چارو وفاقي وزیر ایمان ملک د جمعې د ورځې لپاره په کراچۍ ښار کې د غرمې 12 بجو نه واخله تر د ماسپښین 3 بجو موبایل ټلیفونونه د بندولو اعلان کړي. ایمان ملک تېره ورځ مطبوعاتو سره په خبرو کې ویلي، په کراچۍ کې د جمعې په ورځ د ممکنه برید ګواښ موجود دی، نو ځکه د امنیتي وجوهاتو په بنیاد دغه فیصله اخیستل شوې. نوموړي وویل، په کراچۍ کې امنیت سیوا کولو لپاره هڅې روانې دي. دا په داسې حال کې ده چې تېره ورځ په کراچۍ کې د بدامنۍ په پیښو کې د جامع بنوریه مدرسې دوه لایانو په ګډون یو شمیر کسان وژل شوي دي. په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي، د دواړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس انډول شوی دی. عمر داودزی د پنجشنبې په ورځ مشال ریډیو ته ویلي چې دغه کانفرنس په 6 فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. نوموړي د تاریخ په اړه سونه ویل، خو زیاته کړه کانفرنس په دې وجه ځنډېدلې چې پاکستان د جنوري په خیره کې د هونډې ته نه و آماده. په پام کې ده چې افغانستان په نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهالو ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي. د ولسمشر ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې ولسمشر حامد کرزی به د افغانستان، برېټانیا او پاکستان له درې اړخیزه غونډې وروسته چې په لندن کې جوړیږي د دې سند د لاسلیک لپاره ناروې ته لاړ شي. د ښاغلي فیضی په وینا، د دې موافقې له مخې ناروې به له افغانستان سره په سیاسي او پرمختیایي برخو کې مرستې کوي. خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو جنرال سیکرټري د بان کی مون ویان وای، نوموړي په شام د اسرایلي هوایي برید پر رپورټونو سخت اندېښمن دي. خو ویل په ازادانه ډول د دې تصدیق نشي کولی چې څه شوي دي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان ایډوارډو ډیل بوئ د زیارت په ورځ ویلي چې بان په ټولو خوا غږ کوي چې په سیمه کې د کشالو د زیاتوالي مخنیوی وکړي. د بان دغه څرګندونې له هغه وروسته مخې ته راغلي دي چې شام په ملګرو ملتونو کې خپل شکایت رسمن درج کړ. د شام په خبره د دمشق سره نږدې او پوځي سړني مرکز باندې د اسرائیل لخوا حمله شوې ده. د غربي هیوادونو ډیپلوماټان وای ایران د یورانیمو د غنی کولو خپل پروګرام کې د ډیر تیزوالي راوستلو اراده لري. ډیپلوماټانو د زیارت پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري ایجنټ رویټرز ته وویل چې تهران د اټومي انرژي نړیوال ادارې ته خبر ورکړ چې د نتانس په اټومي مرکز کې د یورانیم په زرګونو جدید سینټریفیوجز د نصبولو پلان لري. له دې سره کېدی شي ایران د اوس په پرتله دوه یا درې چنده زیاتې تیزه سره یورانیم غنی کړي. په غرب کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه اندېښنې موجودې دي، خو تهران وایي اټومي پروګرام یې د پرامنه مقصدونو لپاره دی. تیر ورځ امریکا د بارنیو چارو وزیر په توګه په خپل اخیری خطاب کې هیلری کلینټن وویل امریکا په داخلي ډول له هغې زیات پیاوړی دی او په نړۍ کې زیات احترام کېږي کله چې څلور کاله مخکې د غلوړ او ډیپلوماټیکي دنده سنبال کړه. هغه وایي دا وایي په تیرو څلورو کلونو کې ډیر څه بدل شوي دي. د صدر بارک اوباما تر مشرتابه لاندې موږ په عراق کې جګړه ختمه کړه، په افغانستان کې مو لیکت پیل کړ او د اوسامه بن لادن پر ضد مو کاروایی وکړه. موږ د امریکا ډیپلوماسي هم تازه کړه او ملګرتیاګانې مو پیاوړې کړې. که څه هم زموږ اقتصادي بحالي لا نه ده پوره، بیا هم موږ په صحیح لاره روان یو. په واشنگتن کې په بارنیو چارو کونسل کې کلینټن وویل امریکا به د نړۍ یو مهم طاقت برقرار وي، خو باید د یوویشتمې پیړۍ د ډیپلوماسي ټولې حربې استعمال کړي چې پکې نوې ټکنالوژي باندې توجه، راپورته کېدونکي طاقتونو او عام ولس ته رسائی شامل دي. او د امریکا صدر بارک اوباما لخوا د دفاع وزارت نومول شوی چک هیګل تېره ورځ د سینټ د پوځي خدمتونو کمیټه ته ویلي که د ایران یا بل هر دښمن پر ضد امریکا پوځي اقداماتو ته ضرورت وي نو ورته تیار دي. چک هیګل چې د ریپبلیکن ګوند مخوانی سینیټر پاتې شوی دی، په څرګندونو کې په سر کې وویل دی غواړي د امریکا پوځ د نړۍ تر ټولو پیاوړی ځواکي او زیات کړه.
I am fully committed to the president's goal of preventing Iran.
د وایزه د ایران لخوا اټومي وسله ترلاسه کول د مخنیوي پاړه د ولسمشر اوباما هدف ته پوره ژمنتیا لرم، او لکه چې څنګه چې ما مخکې هم سواره په دې باب ویلي، دغه هدف ترلاسه کول لپاره باید په ټولو لارو خبرې اترې وشي. په هیګل د اسرائیل او ایران پاړه د ځینو سرګندونو په سینټ کې د رای ورکولو له وجې تنقید شوې دي. د خبرونو پای
دا مشال ریډیو د تاسو د ملیحه میرزاده نه د دې غړې خبر نه اوریدل. د پاکستان دو ګوندونو په بلوچستان کې د گورنر واک خلاف نن د احتجاج اعلان کړي. د تراګرۍ خلاف یوې محکمې د هغو دیارلسو کسانو د پریښودلو امر کړی چې پرې د وزمایو په نوم یوې جنۍ سره د تیری کولو تور دی. په خیبر ایجنسی کې د طالبانو او انصار الاسلام د جګړو په اړه هم درته وایو. انصار الاسلام څوک دی؟ قومي مشر لطیف افریدی په اړه وایي
هغه نه دهشتګرد دی، نه چېرته خودکش کړې ده، نه صرف د خپلې علاقې د دفاع جنګ کوي او د حکومت مرسته هم د امن په کوششونو کې مکمل طور کوي.
د قبایلي سیمونه په مرموز ډول د ترایتم شو کسانو راپور هم لرو. د سمندر خان زوی او دول مسیح هم ترایتم دي. د افغانستان او پاکستان د عالمانو ترمنځ کابل کې جوړیدونکې غونډه ځنډیدلې، علت یې څه دی؟ په یو رپورټ کې درته معلومات درکوو. او د دې ترڅنګ په سروې پروګرام کې د سندرغاړي پخوانی سندرغاړي نسیم اختر په اړه هم معلومات درکوو.
د نسیم اختر چونکه دا په هغه اټستانو کې راځي چې کوم زما د صوبې په د نورو علاقو کې هم د هغې نوم په یو زمانه کې ډېر زیات لکه ګرنګېده به د هغې آواز
را سره اوس هی. نور رپورټونه او سندرې هم لرو. دا مشال ریډیو دا ورځو د خبرونې لومړی رپورټ د جمعیت علما اسلام فی او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې له لوري په یاده صوبه کې د گورنر راج پر ضد نن بیا د هړتال اعلان شوی. په دې اړه په تیره خبرونه کې زموږ همکار خدای نور ناصر موږ ته معلومات راکړل.
د بلوچستان په ټولو صوبه کې دغه دوه ګوندونه چې احتجاج یې پیل کړی او هم نن یې د پهیجام هړتال اعلان کړی، لومړی هم جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډله ده او دوهم ګوند بیا بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډله ده، چې دواړه د صوبایي حکومت په پخواني حکومت کې ګډ اتحادیان وو، له پاکستان پیپلز ګوند سره، له عوامي نېشنل ګوند سره او همدغسې له نورو اتحادیانو سره. کله چې د دوی دغه صوبایي حکومت ختم کړل شو، برطرفه شو، د لسم جنوري د هغو غبرګو چاودنو ته وروسته چې بیا د دوی کورنیو د دې وژل شویو کسانو کورنیو له مړیو سره څلور ورځنی احتجاج وکړ او تر هغه وروسته یې غوښتنه دا وه دغه څلور ورځې چې له مړو سره احتجاج کوو چې په بلوچستان صوبه کې د صوبایي حکومت ختم او پر ځای دې ګورنر راج ولګول
شي. خو دا نور درته وایي چې دوی بخنه وړم دی خو د پهیاجام یا د ګاډو د نه خوځولو د حرکت د بندولو کوم اعلان کړی دی لپاره خو ضرور ده چې ولس د دوی سره د ترانسپورټرانو اتحادیه دوی سره د هغوی خبرګون مخې ته راغلی.
بله د هغوی دوه ورځې وړاندې د کوټې د مطبوعاتي کذب مخې ته دوی په همدې باندې احتجاج کړی و چې دوی به په دې هرتال کې د دوی د هرتال مخالفت کوي او همدغسې بیا ځینې سیاسي ګوندونو خبرونه راغلي دي بیانونه راغلي دي چې هغه وایي موږ د دې هرتال کلکه مخالفت کوو. دوی په وینا چې دا وزیران کرپټ وو کرپشن یې درغلیه کړې وه او دوی پر ضد باندې دی پلټنې وشي خو دې مسره دوی دا اعلان کړی چې نو په هیجا مسره نن چې زه کوم صورتحال په کوټه کې وینم د کوټه ځینې سړکونه ما اوس وکړل چې په هغوی باندې رکشې موټران فایب بایسکلان موټر سایکلان د پخوا په څیر هماغه شی روان وو.
د ترهګرۍ ضد عدالت په پېښور کې د عظما ایوب سره د جنسي تیرۍ په لړ کې د تورنو دیارلسو کسانو د بری کولو امر کړی دی خو عظما ایوب په خپله ویلي چې د هغې سره انصاف نه دی شوی او هغه د انصاف غوښتونکی ده. په دې اړه په سلام پښتونخوا خپرونه کې زموږ همکار غلام غوث موږ ته داسې معلومات راکړل.
دا د عظما ایوب سره چې کوم دغه اجتماعي جنسي تیرې وړه کیس وو دا مخکې په دغه کې وو په های کورټ کې چلېدلو. های کورټ دا په 15 سپتمبر 2010 کې چې د عظما ایوب کوم دغه مور د برخیست هغه د پېښور های کورټ چیف جسټس ته درخواست کړو. بیا پېښور های کورټ چې کوم دغه 14 ملزمان دي نو دا غیر ډي ان ا ټیسټونه وکړه او ورسره د عظما ایوب ډي ان ا ټیسټ وکړو. ورسره د عظما ایوب کوم ماشوم وو کومه ماشومه و داغي ډي ان ا ټیسټ وکړو هغه کې هغه مماثلت پاري کې نو نو په خبر های کورټ دا کیس چې کوم انسدادي دهشتګردي عدالت ته هغه ته لګړیو نو په دې لړ کې 13 ورځ چې کوم د سید اصغر علي شاه عدالت ته پاغي کې دغه دغه وشوله فیصله وشوله هم په دغه بنیادونو چې ډي ان ا ټیسټ او نو چې کوم دغه شواهد او دغه په بنیاد باندې دغه جوړم په دغه کسانو باندې دغه ثابت نشو او دغه 14 منصبون زمانو د بری کولو حکم عدالت ورکو.
تاسو زموږ د مشال رادیو نه ورایو سم د کراچۍ د حالاتو په اړه معلومات ترکو. په کراچۍ کې پرون دوه سنی مذهب عالمان په هدفي وجنه کې لمنځه لاړل. تر دې وروسته نن هم اړې ګړې رامنځته کېدونکو کې دوه امکانات لیدل کېږي. دا د پاکستان د کورنۍ چارو د وزیر سرګندونې دي چې نوموړي ویلي د دغه اړې ګړې د مخنیوي لپاره دوی په کراچۍ کې د موبایل سهولت د بندولو پریکړه هم کړې ده. په دې اړه زموږ همکار ظفر کریمی راته معلومات راکوي.
د اسی خو په کراچۍ ښار کې د ادبي وجونو خو ډېر پیښې د تیري وګړې مودې راسي په مسلسله توګه روان دي. خو پرون د غرمې را په دې خوا د تاوتریخوالي په دې پیښو کې هغه وخت زیاتوالی راغلی کله چې نامعلومه وسلوالو په شهر فیصل باندې د سنی مسلک د دیوبند ډلې د مدرسې جامع اسلامیه بنوري درې دینی عالمانو وجل. د دغې دینی عالمانو د وجنې نه وروسته د ښار امنیتي وزه نور هم ترنګلې شوه. د ښار په یو شمېر سیمو کې کاروبارونه هم بند شول. بیګا ماښام د نظم آباد په سیمه کې بیا د شیعه مسلک ډلې یو دینی عالم مولانا سیف په ډزو وژل شو. نو د دې وروسته د ښار امنیتي وزه بیخي خرابه شوه. د سوځونې وسمې پیښې نورې هم رامنځته شوې. نو نن چونکې د جمعې ورځ ده نو د ښار امنیتي وزې ته په کتو سره د کورنیو چارو مرکزي وزیر رحمان ملک اعلان کړی دی چې نن په کراچۍ ښار کې د ماسپښین د 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به موبایل سرویس چې دی په ټول ښار کې بند وي. هغه دا هم ویلي دي چې د دې اعلان مقصد دا نه دی چې خلک ویری خو چونکې موبایل فون نه په ترهګرۍ او هدفي وجونو خلک کار اخلي نو ځکه دی لازمه ګڼي چې دا سرویس بند کړي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال 19 خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریدلې او لیدلې شئ.
په دې وروستیو کې د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسی کې د انصار الاسلام او لشکر اسلام وسلوالو ډلو ترمنځ نښتې زیاتې شوې دي. د انصار الاسلام جنګیالي چې د صوفي اسلام منونکي دي، د تحریک طالبانو پاکستان پر ضد هم خپلې جنګي مبارزې ته دوام ورکړی دی. د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې په یاد سیمه کې د انصار الاسلام د وسلوال مزاحمت او د دې د موخو په اړه یو راپور چمتو کړی چې غټ ټکی تاسو ته هارون بادشاہ دراوروي.
د پاکستان په قبایلی سیمه خیبر ایجنسا کې د انصار الاسلام په نوم یوه وسلواله ډله چې جنگیالی د یوه صوفي ملا پیرویان دي، د هغه سخت دریځو خلاف راپاسېدلې ده چې غواړي د خیبر درې شاوخوا سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. یاد ډلې چې په دې وروستیو کې د تحریک طالبان پاکستان له وسلوالو سره خونړې نښتې وکړې، د سیمې له اسلامي سخت دریځو سره د ورته نښتو سابقه لري. د خیبر ایجنسی اوسیدونکو په نهال کې د تحریک طالبان پاکستان پر ضد د انصار الاسلام د وسلوال مقاومت پلوي کوي. دا په داسې حال کې دا چې د روان کال د جنوري میاشتې له 15 نیټې راهیسې د دواړو ډلو په نښتو کې 80 تنه عام وګړي او جنگیالي وژل شوي دي. د تحریک طالبان پاکستان په څیر د پاکستان حکومت انصار الاسلام ډله هم ناقانونه ګرځولې او د خلکو د وژلو لپاره یې تورنه کړې ده. کتونکي وایي د انصار الاسلام ډلې عمده هدف د خیبر ایجنسی د تر ټولو لوی افریدي قبیلې کنټرولول دي چې د غشان په سیمه کې له کیدونکي تجارت څخه ګټې پورته کړي. له خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو سیکولر سیاستوال لطیف افریدی د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې ته ویلي چې انصار الاسلام په سیمه کې جوړ شوی د تحریک طالبان پاکستان، القاعده او لخکر اسلام جنگي ائتلاف پر ضد جګړه پیل کړې ده. نوموړي زیاته کړې چې یادې ډلې د سیمې د یو دفاعي ځواک رول خپل کړی دی.
هغوی نه دهشتګرد دی، نه چرته خودکش کړی ده، نه چرته په دهشتګردۍ کې حصه اخیستې ده. هغه صرف د خپلې دفاع او د خپل علاقې د دفاع جنگ کوي او د حکومت مرسته هم د امن په کوششونو کې مکمل طور کوي.
انصار الاسلام وسلواله ډله د یو افغان صوفي مبلغ پیر سیف الرحمن پیرویانو په 2004 کال کې جوړ کړه چې د لخکر اسلام په نوم ډله چې د یو سخت دریځه سنی ملا مفتی منیر شاکر پلویانو جوړ کړې وه ماته کړې. دواړو ډلو په خپلو اف ام ریډیو چینلونو پر یو بل د کفر فتواوې لګولې دي. د پاکستان حکومت په 2008 کال کې دواړه ډلې له خیبر ایجنسی وشړلې. پیر سیف الرحمن سمود ورستا په لاهور کې مړ شو، خو د انصار الاسلام او لخکر اسلام وسلوالو په سیمه کې خپلې جګړې ته دوام ورکړ. انصار الاسلام د ځایي خلکو په ملاتړ او د پاکستانی حکومت په پټو مرستو تکیه وکړه او لخکر اسلام ډله لاړه له تحریک طالبان پاکستان سره ملګری شو. له 2008 کال راهیسې د دواړو ډلو د جګړو له لاسه د سیمې زرګونه خلک مړه شوي او لسګونه زره کورنۍ بې کوره شوي دي. د لطیف افریدی په وینا د انصار الاسلام ډلې ماتې به د سیمې لپاره ناوړه عواقب له ځان سره ولري. په عین حال کې تحریک طالبان پاکستان په دې تیرو اونیو کې د خپلو وحشیانه کړنو لړۍ تیزه کړې ده چې د تیر کال په دسمبر کې د پښتونخوا حکومت د مشر وزیر بشیر بلور وژنې یوه بیلګه ده.
هارون بادشاہ په داسې حال کې چې د پاکستان پوز د دې خبر پخلی کړی چې په قبایلي سیمو کې د جنگ پر مهال دوی د 200 په شاوخوا کې قبایلیان ژوندي نیولي چې دا مهال د دوی په ولقه کې دي. قبایلیان وایي د خپلو دغو بندي خپلوانو د برخلیک په اړه دي. سمندر خان هم یو داسې قبایلي دی چې زوی او دول مسیح ترای تم دي. نوموړی وایي حکومت دې د خپلوان پریږدي. زموږ همکار په دې موضوع د ډیر اسماعیل خان د راپور رالېږلی.
سو ورځې کېږي چې د پاکستان ځنه پوځي چارواکیو دا منلی دي چې په قبایلي سیمه کښې د طالبانو په خلاف د جنگ په دوران کښې 200 قبایلیان د دوی په زندانونو کښې بندیان دي. په دا بندیانو کښې د سویلي وزیرستان یو مخشني استاد سمندر خان، یو زوی او دوه لمسي هم شامل دي. دا درې واړه قبایلیان چې یو پکښې د وروسته بیا خوشی کړی شوی دی چرته څرنګ ونیول شول، دا وخت دوی چرته دي، په دا وجه په مخشنی استاد سمندر خان او د دوی په کورنۍ سطح ریژي. په دغه اولې سره د استاد سمندر خان خبرو ته غوږ ونسئ.
په ډیر خان سمې په مستری باندې په کښتۍ نه یو مل جړې کړې وه. پاک شه د خپل پنډېدل په تیر رضا تیر کول یې سپې سړی روغ به پښتن دې مش کور ته ګاډ سول مش وو دی ویر چک سولې وې چې مش تلوشي کوي نه یې اسلام نه نه تعلیم نه. په ال مسیکی مې وی یو رضا ولا نه مې ده، یو رحیم ولا نه مې ده. ډیر داسې څور لاسې کول وړ کیږي ټوپې ور پسر کړل دې
چار چارواکو ته د استاد سمندر خان د ورکو خپلوانو دا مسله وړاندې کړه. هغوی دا ته تیار نشول چې خپل نمونه جوت او ژغ ریکارډ کړي. بس دامره یې وویل چې موږ دا هر څه د وطن قوم خیر ښه ګړې او د ترهګرۍ د مخنیوي د پاره کوو، نه دا چې څوک خامخا وځوراوو وکړاوو. بیا مې په دغه لړک شه د قبایلي سیمې د امنیتي چارو مخشنی سیکرټري او مخشنی پوځي بریګیډیر محمود شانه چې پوښتنه وکړه چې دا رنګ قبایلي بندیون د انساني اقدارو له مخې د انصاف غوښتلو دپاره د قانوني عدالتي حق نه ولې بې برخې ساتل کېږي. محمود شاه په دا رنګ ځواب وکړه، استاد سمندر خان دا ہاں وویل چې دماغ پلوان دے عدالت تاوڑا دے کڑائی شی، کا مجرمون شول سزاوار دے شی، کا مجرمون نشول بیا دے زر کی را خوشی کڑائی شی، چې مشترا دلی خوبونا بیا وکی.
دا مشال ریڈیو دا.
د افغانستان او پاکستان د پارلیمانونو ترمنځ له اوږدې مودې راهیسې د ملګریتوب یوه ډله یا ګروپ موجود دی. له دې لارې د دواړو هیوادونو د ولسي جرګې او قومي اسمبلۍ غړي له یو بل سره ګوري او پر همکاریو زیاتولو کار کوي. اوس چې د پاکستاني پارلیمان 15 کلنۍ دوره پای ته رسیدو ده، پوښتنه دا ده چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر مخ بیولو لپاره د استازو دغې جرګې تر اوسه څه کار کړی او دا چې په دې لاره کې د خنډ لاملونه څه دي. د دې پوښتنو ځواب د پامیر ساحل په رپورټ کې اورو.
په داسې حال کې چې په پاکستان کې د پارلمان 15 کلنۍ موده پای ته رسیدو ده او په افغانستان کې هم د سولې او امنیتي چارو افغانانو ته د انتقال عملونه روان دي، آیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلماني ملګرتوب ډلې څه کار کړی دی او که څنګه؟ د پاکستان د قومي اسمبلۍ او د افغانستان او پاکستان د ولسي جرګو د ملګرتوب ډلې غړي بشرا ګوهر مشال راډیو ته وویل، په 13 کلونو کې د دواړو هیوادونو ولسي استازو له یو بل سره لیدلې دي، خو دا هر څه د مدني ټولنې ځینو ډلو کړي دي.
د 15 کالو کې خو په ډیفرنټ فورمز باندې پارلمنټریانز، افغانستان پارلمنټریانز او د پاکستان پارلمنټریانز یو بل سره ناسته پاسته شوي ده، ډیسکشنز هم شوي دي. خدا زیاد تر چکم فورم یو نا سیول سوسائٹی فیسیلیٹیٹ کری دی، خو افیشلی دی پارلیمنٹ پر لیول باندے دا سی زمگا یو فرینڈشپ گروپ کو لرو، خو دی آگی سو افیشل انٹریکشن
د افغانستان په ولسی جرګه کې د بهرنیو اړیکو د کمیسون غړی سید اساق ګیلانی هم وایي چې په رسمي توګه تر اوسه دوی سره نه دي ناست.
تر اوسه پورې غړي چې ټاکل شوی دي ناست نه ده شوی. په خراتو باندې مختلف ارګنایزیشنونو دعوت ورکړی او پاکستانیان او افغانان سره ناست دي، په ډیرو مسایلو باندې خبره کړی، خو رسمی بڼه یې نه ده اخیستې یا تحقق یې نه ده پیدا کړی چې هغه خبرې چې کېږي یا فیصلې چې کېږي هغه حکومتونه هغه پلی کړي.
له سید اساق ګیلانی مې پوښتنه وکړه چې د دواړو هیوادونو ترمنځ پوځي، سیاسي او ډیپلوماټیک اړیکې کله تاوده او کله ساړه پاتې شوې دي، آیا همدا لامل دی چې د پارلمان په سطحه هم له یو بل سره رابطې نه کېږي او که نه مشکل په بل ځای کې دی؟ دا وایي په دې زمین کې ستونزه په افغانستان کې او د دې هیواد په نوې ډیموکراسۍ کې ده.
دو مشکل لري. اول مشکل دا دی چې افغانستان ډېر نوی په یو ډیموکراتیک فضا کې قدمی خې دی او تر اوسه پورې حکومت زمونږ په مستقلانه تور سره خپل کارونه په مخ وړي، د پارلمان او فیصلو ته ډېر په درنده سترګه نه ګوري. اخوا ته د پاکستان په خاوره کې هلته حزبي حکومتونه په منځته راځي او هغوی په ډیموکراسۍ کې زمونږ نه یو قدم وړاندې دي. دلته په تاسف سره چې حزبونو ته هیڅ حیثیت قائل نه دي.
د پاکستان قومي اسمبلۍ غړي بشرا ګوهر وایي مسأله دا ده چې د بهرنیو چارو معاملې د بیوروکراټانو په لاس کې دي او دا د هغې په وینا د بدقسمتۍ خبره ده.
زیاتر دا د فورن پالیسی ایشوز چې کوم دي نو هغه د بدقسمتۍ نه دي، د بیوروکراټ په لاس کې دي او د اېدې وجه نه بیوروکراټ خو سټېټس کو والا خلک دي او سیاستدانان یا پبلک ریپرزینټیټیوز لارې راوباسي. آی په ډیبیټس او ډیسکشنز کې کنسنسس بیلډ کوي، نو ډیر ضروری ده چې پارلمنٹ ټو پارلمنٹ انټریکشن.
سید اسحاق ګیلانی وايي بل مسله دا چې په پاکستان کې فوج ډیر پیاوړی دی او نه غواړي چې د کابل او اسلام آباد ولسی استازي له یو بل سره اړیکې پراخ کړي. بشرا گوہر لگیلانی سره هم نظر ادا وای په پاکستان کې جمهوری عمل کمزور دی خو هیله من ده چې کدا بهیر روان پاتې شي نو د پارلمان غړي به خپل آئینی حقونه په خپل لاسونو کې واخلي او په سیاسي ډول به د خبرو اترو لاري د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکی پراخ او ژور کړي.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروې
پپاو کم یو لس بجو
اقتصادی نړۍ
پپاو کم دو بجو
د سندرو امیر
پو منټه د پاسا دو بجو
د ځوانانو غږ
پاتیش منټه کم دریو بجو
اتلان
پپاو کم دریو بجو
پام کوا
پپاو کم سلورو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم پینځه بجو.
په پاکستان کې د افغانستان سفیر ویلي دواړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی اوس په د فروری په میاشت کې په کابل کې ترسره کیږي. په افغانستان کې د بیا پخلاینې د عمل په ملاتړ پاکستان او افغانستان تیره میاشت د دینی عالمانو د یو کانفرنس رابللو اعلان کړی. افغان طالبانو له داسې یو کانفرنس جوړولو سره سخت مخالفت ښودلی دی. عبدالحی کاکړ په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان او افغانستان د دینی عالمانو ګډ کانفرنس په افغانستان کې له طالبانو او نورو وسلوالو ډلو سره د بیا پخلاینې د عمل برخه بلل کیږي چې ورته د امریکا او نورو نړیوالو ملاتړ ترلاسه دی. د دواړو هیوادونو د رسمي اعلان سربیره هم د جنوري په میاشت کې د کانفرنس جوړ نکړل شو، خو په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر عمر داودزی د پنځمې پورز له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویل چې کانفرنس به اوس د فروری په میاشت کې کیږي.
اصلی عامل دا دی چې د پاکستانی اخلا نه و آماده آخر د جنوري ته، نو هغه وخت د پاکستانی اخلا تنظیم کوونکی ټیم چې باید جوړ شوی و نه و جوړ شوی، اوس هغه ټیم جوړ شوی دی. انشاءالله دا کانفرنس به د فبروري په میاشت کې څه وخت کې کیږي خو دقیق تاریخ لا نه دی تعین شوی.
کله چې د پاکستان او افغانستان د بهرنیو چارو وزیرانو تیره میاشت په اسلام آباد کې د دینی عالمانو کانفرنس رابلل اعلان کړی، نو افغان طالبانو ورته سخت غبرګون وښودلی. طالبان دریځ لري چې افغان حکومت او لوی دیزوال د دینی عالمانو کانفرنس په خپله ګټه استعمالول غواړي، خو پښتنه ده چې داسې یو ګام ولی طالبان اندېښمن کړی دی. وحید مجدہ د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه دی. دی وای د ځانمر ګبریدونو شرعي او غیر شرعي حیثیت د طالبانو د اندېښنې یو ټکی دی.
طالبان چې کوم خبرې کړې دي هغه د دې چې انتحاري عملیات یا استشهادي عملیات چې طالبان ورته وایي امریکایانو او د غربیانو چې دلته قوتونه په افغانستان کې ساتي دي، د هغوی په مقابل کې ډېر مؤثر وسیله ده. نو دوی هیڅکله هم تر هغه وخته پورې چې بهرنیان ویزه ستونه میږي چې د دې کار څخه لاس نه اخلي او دا د دې یو ډېر مهم تکتیک دی. نو په هغه دلیل دوی دا کار نه کوي، یعنې داسې مجلس ته اجازه نه ورکوي چې په هغه کې دغه مسلې ته توجه.
ځینې کارپوهان بیا په دې نظر دی چې د دینی عالمانو تجویز سوی کانفرنس کېدلای سي په افغانستان کې د طالبانو د جګړې لپاره ځان ته ورکړی اسلامي جواز یا مشروعیت هم له منځه یوسي. د سیمې د چارو کارپو سمی یوسفزی هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
طالبان هغوی د لپاره بیا دا یو جګړه چې کومه ده یو مذهبي جګړه ده، دوی د اسلام او یو ډول د کفر جګړه وایي، او له دې امله د دوی چې کوم هغه جنگیالي دي هغوی په دغه جګړه کې صرف مذهبي بنیادونو باندې داخلي کی او دې ته یو مقدسه جګړه وایي. زما په خیال په دغه یو حالت کې دینی علما کاغه د نړۍ په سطح وی یا د سیمه په سطح وی کوي سرواکی نه د دوالو طرفینو علما پکې کینی او د اسلامي نقطه نظر سره چې د دوی هغه اسلامي علم دا وسلغه د نظر کدوې قربانه بحث وکړي زوب خیال د دې به غوړه نتایج وي.
خو د دې ټولو خبرو سربېره د پام وړ خبره د دینی عالمانو د کانفرنس ایجنډا د دې کړوړه او پکې د دوالو هیوادونو د مهمو دینی عالمانو ګډون دی. په پاکستان کې افغان سفیر عمر داوزی مشر ډیډو ته په دی اړول چې د هرڅبه د دواړو هیوادونو تنظیموم کې ډلې تشریح کوي.
سروې
مشال ریډیو پښتني سندرغاړي د سټیج فنکارانه او خبريالانه نه دی هېرې کړي.
پښتني په همت سره نه دی سره د هغوی د ژوند او د فنی دنیا څخه تاسو خبریږئ
د مشال ریډیو په ځانګړي پروګرام سروي کې
د هرې جمعې په ورځ په پاوکم 11 بجې
او د خالی په ورځ د ماسپخین 3 بجې
د مشال ریډیو په خبرونه کې
نن په دې خبرونه کې د سندرغاړي نسیم اختر په اړه معلومات اوریدل شي دا د سندرغاړي نسیم اختر غږ دی یو نمونه تاسو اوریده ډېرې نورې سندرې په خپرونه کې اوریدلی شئ د اوس نه کابو 15-16 منټه وروسته به دا پروګرام تاسو لپاره ملي حمیرزاده وړاندې کوي خو تر هغې وړاندې د خبرونو لنډیز هم د هغوی نه اورو
په بلوچستان کې د جمعیت علما اسلام فی ډلې او بلوچستان نېشنل ګوند عوامي ډلې له لوري د گورنر راج پر ضد نن د پیا جام هړتال اعلان شوی دی خو ځینې سیاسي ګوندونو تاجرانو او د ترانسپورت اتحادیه وایي د هړتال نه مني په پېښور کې د ترهګری ضد عدالت او ازمایوب اجتماعي جنسي زیاتی کیس کې تورن 14 کسان له تورونو خلاص ګرځولې دي د ډي ان ا ټیسټونو سره په دې کسانو جرم ثابت نه شو د پاکستان د کورنیو چارو وفاقي وزیر په کراچۍ کې د امنیتي وجوهاتو په اساس د غرمې 12 نو واخل تر د ماسپخین 3 بجو د موبایل ټلیفونونه د بندولو اعلان کړی دی په پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر داوزی ویلي د دواړو هیوادونو په کچه د دینی عالمانو کانفرنس ځنډول شوی دی د نوموړي په خبره دغه کانفرنس په 8 فروری په میاشت کې په کابل کې کیږي د افغان ولسمشر حامد کرزی ویان ایمل فیضی پرون په کابل کې ویلي په پام کې ده چې افغانستان پر نږدې راتلونکي کې له ناروې سره د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو سند لاسلیک کړي د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري ویان بان کی مون په شام د اسرایلی هوایي برید پر رپورټونو بخنه واردم د ملګرو ملتونو د جنرال سیکرټري وایاندوای بان کی مون په شام د اسرایلی هوایي برید پر رپورټونو سخت اندېښمن دي خو ویل په آزاد نه ډول د دې تصدیق نشي کولای چې څه شوی دي د غربي هوادونو ډیپلوماټان وای ایران د یورانیم د غنی کولو خپل پروګرام کې د ډېر تیزوالي راوستلو اراده لري تیر ورځ د امریکا د بارنیو چارو وزیر په توګه په خپل اخیری خطاب کې هیلری کلینټن ویلي امریکا په داخلي ډول لمخ کې زیات پیاوړی دي او د امریکا صدر بارک اوباما لخوا د دفاع وزارت نومول شوی چا کېګل تیر ورځ سنټ ته پوزي خدمتونو کمیټه ویلی کله ایران یا بل هر دښمن پر ضد امریکا پوځي اقدام ته ضرورت وي نو تر ورته تیار دي
دا مشال ریډیو د تاسو د ملهی امیرزاده نه د خبرونو لنډیز اوریدو او په لګه شیبه کې به نړیوال مطبوعات تاسو ووري خو تر هغې وړاندې کورنۍ ورسپانو ته کتنه کوو په لګه شیبه کې اوریدونکو تخنیکی ستونزه لرو نړیوال مطبوعات په لګه شیبه کې اوري خو تر هغې وړاندې باز ما تخنیکی همکار تاسو ته د کورنیو ورسپانو درته ودروروي زمونږ همکار سراج زهیر په اسلام آباد کې کورنیو ورسپانو ته کتنه کړې راځي چې وایو
نن مشرق ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د سکیورټي فورسز لخوا باړه کې د کرفیو نوري سختولو د اعلان مقصد دا دی چې دغه سیمه په مکمل توګه د شرخوخونه پاک کړي شي او دې لړ کې عام خلکو لپاره په هر جوړ د سکیورټي فورسز ملاتړ پکار دی ادارې وایي چې داسې حالاتو کې تر ټولو خلر دا هم و چې د سیمه خلکو دغه ځای نه کډک کړي وا او سکیورټي فورسز یې په آزاد توګه خپل کار ته پریخي وو هکو داسې ممکن نه و چې ټول خلک له کلی وزي نو بیا هم باید چې د سکیورټي فورسز په هدایت او عمل وکړي اداري وایي چې دغلت موجود بعضی خلک د سکیورټي فورسز د مقابلې توان خو نه لري خو بیا هم داسې کاروایي نه کوي چې ورسره د سکیورټي فورسز د بدنامولو کوشش کوي لکه تیر ورځو کې د بعضی خلکو د وژنې پیښه اداري اخیری کې وایي چې د ځل هله دا چې سکیورټي فورسز به باړه د شرخوخونه پاک کړي او دې سره به پیښور هم د هر قسمه حملو نه په امان شي اج ورسره خپل اداري کې وایي چې د پاکستان حکومت وفاقی کابینه په عالمی دباو رد کولو د پاکستان ایران گیس پایپ لائن منصوبې د کال 2015 پورې د سرته رسولو د دریو کالو تجارتی پالیسۍ او د غرنګي د وفاقی محتسب ادارو کې د اصلاحاتو بل کال 2013 منځوري ورکړی دا اداري لیکي چې کابینه کې ویلې شو چې د پاکستان لخوا په دې منصوبه 1.5 ارب روپی خرچ راځي او همدارس با ایران هم د دې منصوبې لپاره 50 کروڑ ډالر قرضه ورکوي اداري وړاندې وایي چې یو خدای اقوام متحدہ او بلخوا دو امریکی لخوا په ایران بندیزونه لګولې شوې دي، خو بیا هم پاکستان او ایران د دې منسوبې پیل وکړو او کوکه دي شي نو دا د پاکستان په ګټه کې ده، ځکه چې دا وخت د پاکستان د ټولو نه غټه مسله د توانای د بحران ده چې لکبلې پاکستان د پرمختګ په ځای په تنزل روان دي. اداریه اخیری کلی کې باید اوس پاکستان د دې منسوبې د عملي کولو لپاره کوټلې ګامونه پورته کړي او لکه د تیر وخت په څیر د ځنډ او سستۍ نه کار وانخلي چې دارنګ د پاکستان دا مسله زر تر زره هوار شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ویبپاڼه کرسچن ساینس مانیټر په خپله یوه مقاله کې لیکي چې افغان پولیس سره نږدې په قبایلي سیمه کې د دوو مخالفو وسلوالو ډلو ترمنځ شوو نښتو کې د راپورونو له مخه په تیره یوه اونۍ کې اویا کسان وجل شوي دي. د خیبر درې دغه سیمه چې په افغانستان کې میشتو ناټو ځواکونو ته د رسد لپاره تر ټولو لویه لاره ده، په افغانستان کې د امریکا د جنگي هڅو او د پاکستان د اقتصاد لپاره هم مهمه ده. مقاله لیکونکي طه صدیقی په خیبر قبایلي سیمه کې د پرمختیایي پروژو یو کارپو نظام داوړ لخلي لیکي چې حکومت نه غواړي چې دغه سیمه د پاکستانی طالبانو تر واک لاندې شي، نو ځکه په پوځي توګه د دغو حالاتو د مخنیوي په هڅو کې ده او دا هم یقیني کوي چې وسلوالې ډلې په خپلو کې په جګړه بوختې وي چې یوه ډله هم دومره پیاوړې نشي چې بیا دغه د ناټو لپاره د رسد مهمه لاره په پاکستان او نړیوالې ټولنې د فشار اچولو د تکتیک په توګه وکاروي. مقاله لیکونکي طه صدیقی سره د یو نامعلوم ځای په ټلیفون د خبرو پر مهال د حکومت پلوي وسلوالې ډلې انصار الاسلام ویان سادات افریدی ویلي دي چې په دې وروستو کې پاکستانی طالبانو دغې سیمې ته د خپلو خپو مضبوطولو لپاره مخه کړې ده او هغوی تازه حملې په دې مخه دي چې په دغه سیمه قبضه وکړي، خو زیاتوي چې دوی به ورسره جګړې ته دوام ورکړي او هیڅ کله به یې په دغو سیمو قبضه کولو ته پرې نږدي. سادات افریدی لیکوال طه صدیقی سره په خبرو کې هغه خبرونه رد کړل چې ګوندې دوی د حکومت نه مرستې اخلي، خو زیاته یې کړه چې دوی په خیبر قبایلي سیمه کې ښه په سړه سینه فعالیتونه کوي او هغه ځکه چې دوی په سیمه کې د حکومت واک ته کومې ننګونې نه دي راولاړې کړي. مقاله زیاتوي چې دغه سیمه د پاکستاني طالبانو لپاره ځکه هم مهمه ده چې بندوبستي سیمو او په تیره تیره پیښور ښار ته ډیره نږدې ده او د دغو سیمو نه په پاکستان دننه دوی مهم اهداف په نښه کولی شي. مقاله زیاتوي چې په تیرو څو میاشتو کې طالبانو په پیښور کې په باچا خان هوایي ډګر د برید ترڅنګ یو صوبایي وزیر بشیر بلور هم په یو ځانمرګي برید کې ووژلو او د دې نه مخکې په ملالې یوسفزۍ د برید پړه هم په غاړه اخیستې وه. بلخوا امریکایي ورځپاڼه واشنگټن پوسټ په خپله یوه مقاله کې د افغانستان د مهاجرینو او د بیا آبادولو د وزارت په حواله لیکي چې تیر کال دغه هیواد نه لږ تر لږه 50,000 افغانان یورپ او آسٹریلیا ته تښتیدلی دي. دا شمیره د تیرو سو کلونو په پرتله دوه چنده ده. ورځپاڼه لیکي چونکې د امریکې او نورو بهرنو هیوادونو ویزې اخیستل د دغو افغانانو لپاره تقریبا ناممکنه خبره ده، نو ځکه ګڼ شمیر افغانان انساني سمګلرانو ته پیسې ورکوي او زیاتره خو پاکستان او یا ایران ته ځي. د ملګرو ملتونو د وینا تر مخه د ټولې نړۍ د مهاجرینو په دریو کې یوه برخه افغانان دي. ورځپاڼه لیکي چې له افغانستان د افغانانو بهرنو هیوادونو ته د تللو په شمیره کې زیاتوالی د دغه هیواد نه د ناټو ځواکونو د وتو نه پس د امنیت د خراب وضعیت په اړه په خلکو کې ویره څرګندوي او د دغه هیواد په بیلابیلو برخو کې خلک د 2014 کال تاریخ ته د راتلونکي تباهۍ د علامت په نظر ګوري. ورځپاڼه لیکي چې افغان چارواکو د غیر قانوني لارو د هیواد نه د وتلو د مخنیوي په لړ کې یو کمپاین هم پیل کړی دی او په ټول هیواد کې داسې خبرتیايي پاڼې ویشي چې پرې د هغو ډوبو شوو بیړو تصویرونه دي چې نورو هیوادونو ته پکې د تلو په مخه افغانان سوارول. ورځپاڼه زیاتوي چې بهرني مرستندویه ادارې اوس داسې د کرکټ د لوبې مقابلې پلان کوي او په ټلویزیونونو د مشهورو خلکو له خولې داسې پیغامونه بخپروي چې بهرنو هیوادونو ته د غیر قانوني لارو د تلو له وجې خپل ژوند په خطر کې مه اچوي. خو د دې نه باوجود افغان چارواکي اندېښمن دي چې دې لړۍ کې به نور زیاتوالی هم راشي.
مجید بابر چې نړیوالو رسنیو ته کتنه کوله. اوریدونکو، که تاسو همدا شیبه خپل رادیو لګولې وي نو د دې خبرونې په لومړیو کې په مهمو رپورټونو کې مونږ نشر کړ چې د پاکستان دو ګوندونو په بلوچستان کې د گورنر واک خلاف د احتجاج اعلان کړی دی. همدارنګه بل مهم رپورټ مو چې د ترهګرۍ خلاف یوې محکمې د هغو 13 کسانو د پریښودلو پریکړه کړې چې پری د عظما ایوب په نوم یوې جنۍ سره د تیری کولو تور و. همدارنګه بل رپورټ مو د کراچۍ نه و. مهم رپورټ چې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر ویلي داسې اطلاعات لري چې نن به په کراچۍ کې حالات توژن وي، د بریدونو ویره لیدل کېږي، نو په دې موخه یې د موبایل سرویس د څه وخت لپاره د بندولو پریکړه کړې ده. له یوې دمې وروسته یو بل رپورټ ته ورځو.
اتلان
خوشحال بابا نبیکان شخصیت
عزیز امان الله خان یو ستر انسان
عزیز میرزا علی خان پاتیر پی یوروشن فکر سارا
امان خان بابا در پختنو پا گفتنو بانی در بی پارمانو نو خویده
دریا خان افریده در جرگو مرکو سر
تاگی سنو بروسین خلکو تیریاسی شعوری ور ور کرده
در پختون قوم در خوش قسمتی و چرا باچه خان بابا از یو شخصیت ور ور کرده
خان شید مرام داو چی لبولانا تر چتراله دا باچی یو شی پشتو جیوی
ملان جان در پختنو پا درد بانی دیر درد من
د پښتنو د علمی، سیاسي او ټولنیزو څیرو پیژندنه.
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رډي واوري.
تاسو زمونږ غږ د مشال رادیو نه اوري. د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن په هدایت خیبر پختونخوا کې خبرونه غواړو. یو بل رپورټ ته او هغه دا چې د پاکستان مرکزی الیکشن کمیشن ووټرانو ته د لارښوونو کولو لپاره په قبایلي سیمو کې د ووټونو نظام به سره رقم وي، خلک به ووټونه څنګه چې په خیبر پختونخوا کې به د دې څه صورت حال وي، په دې هر څه باندې زمونږ همکار ریاض موسی خیل دغه رپورټ را لګل.
مشال ریډیو سره خبرو کې د پیښور الیکشن کمیشن د مطبوعاتو د سانګي او چارواکي سہیل احمد وینا وا چې د مرکزی الیکشن کمیشن په وینا دوی د خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو اولس کې د ووټ د اهمیت پیدا کولو په غرض ووټر ایجوکیشن کمیټې جوړې کړې دي او ډیسټریکټ الیکشن افسر او ایجنسی الیکشن افسر باید د کمیټو د کوارډینیټر په حیث کار کوي. د کمیټو د جوړښت او کار په حق لا سہیل احمد زیاته کړه.
د دې مقصد دا دی چې ووټر کې آگاهي پیدا کو، شعور پیدا کو، په دې کمیټو کې د مختلفو یعنی سیاسي جماعتونو نمائندگان، د ضلع انتظامی، میډیا سره تعلق والا خلکو، د سیول سوسایټي، ماینورټیز او د خواتینو دا نمائندگی په کې موږ دا کړې ده. د مختلف پروګرامونو، واک، میټینګز، اجلاسونه چې په څه طریقه باندې خلکو کې دا آگاهي پیدا شي او په دې ملک کې کوم شر ده د ووټ اچولو د استعمال هغه په څه طریقه باندې بڑھاو شي او هغې پر کړی شي چې ووټ دا یو ووټ دا ډېر زیات قیمتي دی او دې سره تبدیل راتلی شي د دې استعمال تاسو کوي.
بل طرف ته د سیاسي ګوندونو غړو د دې کمیټو د جوړښت هرکلی کړی دی او وایي چې دې سره به د ولس په سوچ کې بدلون راشي. مشال ریډیو سره خبرو کې پخوانی سینیټر حافظ رشید احمد وینا وا چې کمیټو لا د زنانو په ووټونو زیات کار کول دي، ځکه چې قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا کې زیاتره زنانه د ووټ د اهمیت نه بې خبره دي. د زیاتوي
زمنګ دین کې خزر باقاعده اوټ لکلی شي، اوټ اچوري شي، الته کې نستی شي، کم از کم امیدوارانو لم پکار دي چې د هغوی د حیا او د عزت څومره خیال ساتلی شي او الیکشن کمیشن لم پکار دي چې داسې طریقې کار جوړ شي چې د ښځو د حیا او د عزت او د عفت او د عصمت برقرار وساتلی شي او خپل حق چې کوم دی هغه ادا کړي. دا ګڼم چې
دغه رنگ د مومند جنسی سره تعلق لرونکي د عوامي نېشنل پارټي صدر نثار مومند وایي چې باید کمیټې په خپلو غونډو او دستورو کې دا خبره هم په پام کې ونیسي چې د پولینګ سټېشنو فاصله ډېره زیاته نه وي.
هم نه غوښتل اوس هم د عوامو دا ډیمانډ دی چې موږ به اله صحیح ووټ ته ځو او ووټ به اله صحیح کول کېږي او ډېرې ټرن آؤټ به زیاتېږي چې کله موږ ته په خپلو ایریاګانو کې پولینګ سټېشن راځي.
ده زیاته کړه چې د نږدې پولینګ سټېشنو سره به د سیکیورټي مسله هم تر ډېره حده هوار شي او د ترهګرۍ خطره به کمه شي. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز یا منځنۍ سپو 621،
په لنډو سپو یا شارټ ویوز 2113، 13580 او 15280 کیلو هرتز،
او د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو .com پاکي او صافي اوریدلی شي.
اوس هم د اونیزې خپرونې سروې د خپرېدو وار دی. په دې خپرونه کې دا ځل ملیح میرزاده د پخوانی سندرغاړي نسیم اختر په اړه معلومات راټول کړي، د موسیقۍ د استادانو سره غږېدلې، د راډیو پاکستان د پخوانیو پروډیوسرانو سره، او دغو خبرو پر استناد او بنسټ دغه خپرونه تاسو لپاره چمتو کړي. د خپرونې په ترڅ کې سو خوږې سندرې هم د نسیم اختر په واسه کې اورېدل شي.
چھتا باغ سبرے پس پہ تر خامت دے پشتنے پخامت سرے ندے سدے.
السلام علیکم او ستڑے مشی، دا هفته د مشال ریډیو سروې پروګرام پښتني سندرغاړي نسیم اختر ته ځانګړې شوې دي. نو راځي چې واورو نسیم اختر څوک او پښتو فن او موسیقي سره څنګه تعلق جوړ شو.
پدی شدی چه پدی شان خواست ہے یو خوب دشاہر پد مطرب پد نغمے خیستا زمان دمینی دا نظر پپل بشے نغمی چت کے بادی رباشت دے اوکنا زمان دو حسن گناہی
سبشت
دے اوکنا زمان دمینی آیا جوابشت دے اوکنا
نسیم اختر چې د بنو د سیمې سره تعلق لرلو د 1968 په موده کې د سندرو میدان ته راغله. د هغې پلار نواب خان په پولیسو کې نوکر و چې شروع کې د دې د سندرو مخالفت کولو، خو دې د موسیقي سره ډیر شوق لرلو چې هم دغه وجه وه سندرې ویل یې شروع کړي. د پېښور ریډیو سټېشن پخوانی ډایرکټر نثار محمد خان د هغې د فن د شروعاتو په حق لوای
د نسیم اختر چونکې دا په هغه آرټسټانو کې راځي چې کوم زما د صوبې زما د پښتونخوا، بلکې زه به دا ووایم چې د پښتونخوا نه علاوه هم په دې نورو علاقو کې هم د هغې نوم په یو زمانه کې د کال 1900 او زه به دا ووایم چې شپږ کم او شا کے دیر زیات لکا گرنگے دو بدا رہے آواز نو نسیم اختر یودا سے نمو چے سنگا دا پاکستان زمان خو جبے مصر نول شل جبے دی تقریباً او پا دی کے زمان کا پختنخوا کے مصر نها جبے دا سی دی چے دی کے من خبری ام کو پا دی کے من سندری اوم اورو رہا زمان کلچر یو اہم برخ کرا نسیم اختر زمان ساوت چے وطوائیو منگا لکا دا بنو دا خطے یا دا علاقے دے سر تعلق ہو او قزدہ ہوئے ماں چھ دا آغا علاقہ دا چھ پر دے کے منگ سرا دا ٹولونا اول یا ساز را غلے دے او دا آگے ساز نوم دا سارندہ چھ ورطوائیو دا دے مخ کے پخوا آغا جکا نومو الیکزینڈر سکندر اعظم چرا غلو ما آغا اون پا دے علاقہ کے دی با دا دکسر یا دا موسیقی یا سنف کو دا بے ہوئے میں نسیم چھ سوقت کے شروع کے زخوا آغا خیل کراچہ سر تعلق ہو اور کراچہ نظر راغلو ما مظفر آباد دا سیم چوار نسیم دا آواز مطالق چونکہ دا یو علاقائی یو خپل آہنگ لرو نما دا دا مظفر آباد دے اوشتم دا اکتوبر دا ناشتے دا یو دا 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 کانی زوات آوائی دا دا آغا دا قائمی دو دا زب تشمیر نما دا دا فنکشن لازا پروڈوسر ما دا مارا اوختا دیتا چیز دیر نوم صرف خپل صوبہ کے نو افغانستان تمام دا اوختا شوالتی ممتلا دا دا فوک سان بیر زیاد مشہور نو دا تعلق پر دی پر نسخرو او پر دی خان کے پر دا کزو علاقو کی خوڑی رو زیادہ مشہور ہوا او پر خور کے دی رمانے دا غشی کا مشہور پیزش پی تم دا جنگ نفس لکا زمانگا چی کم جنگ ورطوائیو دا پی نشی تم دا پاکستان ہندوستانی اور جنگ شو دا غیر ناس دری ناشت رفت دا راغلی وا پر ریڈیو کے دا ارباب ودود دا نسار مظلوم او دی خان رشید علی خان دی خان دا معرفی کری دوی دا نو زچ راغلم اما خدا مظفر آباد تراوخ تا دی آواز پاوالا باندھے نہ آواز دیر زیات یعنی کو تو یونیک ہوئی یعنی یہ خپل خپل لرلو لکا گلاب ریڈیو خپل آواز ہو کشور خپل آواز او داسې نو سندرغاړو کنه خپل سټایل انداز یا زفان مشور هغه خپل دی دې مسیح مختار چې وه دې به د خپلې علاقې سندرې ډېرې ویلې خو په هغې کښې د ټول نه چې کوم زیاته مشهوره شوه بلکې یو فلم کښې اوم هغه جانان مې د هغې استایي ورته مونږ وایو لکه سندرې په شورو کښې چې راځي جانان مې تللی دی ما لیدلی دی دا ډېره پخوانۍ سندره دا د فوک
نثار محمد خان وای پدې او پښتون سندرغاړي هدایت الله سندره ویله چې ډېره مشهوره شوه
بیا د دې حواله باندې هدایت الله په هغه زمانه کې چونکې خیال محمد هدایت الله به زیاتره خلکو په دې وجه نه خوښو د دې غزلې وایي نو دې فوک سره په فوک کښې هدایت الله هم ورسره شامل کړم زه چونکې بیا دلته راغلی وم پېښور ته نو دې باندې ما یو ډوی ټوټه وایي په انګرېزی کښې برخیزه نو هغه دې باندې ما یو سندره ریکارډ کړې وه هغه تا چې په سرو سترګو کتلي دي زړه دې رانه اوړی دی بېګا مې ډېر ژړلي دي پورې تا نظار
نثار محمد خان په خبره د دې په استادانو کې د پښتو موسیقي سره تړلي مشهور نومونه شامل دي
خصوصا د دې چې کوم استادانو شرف ګن یو نوم دی چې هغې چې د موسیقۍ خوښوونکو هېر کړی خو به نه ځکه چې ته په انډیا کښې وم آل انډیا ریډیو د دینه زه تللی وم نو هلته د هغه چې کوم ملګري وو هغې ما ته وزیرچند یو ډېر داسر بادي وو هغې وایي چې هغه استاد به د بدس طرز وړه ډېره ښه باجه مې غږ کوله بل یو استاد پذیر او د هغه زما چونکې پروډوسر وم دې سره زما ګولمیر استاد کشمیر استاد دا چې و دا د آل انډیا ریډیو دیلی سندر دغه لکه میوزیشن چې ورته وایي سازګر نو دې وخت کښې ورسره استاد ورته دلته نه شرف ګان استاد ډېر د بن وو او په هغه وخت کښې خدای خدمتګار کښې شامل وم خو لکه دې ډېر زیات محنتي او پوه وو په موسیقۍ هغه کلاسیکي چې مونږ ورته وایو که نه پوه مرو ورتله والا راغلي راګنی والا ورتلې او زمونږ د پښتو په حواله باندې د چما کوم نوم تاسو ته اغېستی دی د نسیم اختر لکه استاد وو د استاد استادۍ خبره شي د دې یو بل استاد وو هغه استاد شیر محمد هلته په یپونو کښې دته شاعر ورته وایي سندرغاړي ته نو هغه شیر محمد چې وو نو هغه هم ډېر ښه دغه وو شروع کښې هغه استاد وو بیا شرفګان استاد سره هغې راکه او د هغې نه چې پېښور ته راغلم دلته خو رپیکشنوال وم ډېر ښه استاد وو داسې په دې کښې نثار قادري وو هغه ډېر ښه تبله مغه کول بیا د هغې د استادانو هم ذکر زه ضرور ګڼم چې هغه هم وشي چې د نسیم اختر په حواله باندې نو هغې به په عمومي طور فوک چې کوم د علاقایي فوک وو هغې کښې ډېر زیات ښه نوم یې پرېښود وو
د پېښور ریډیو سټیشن پخوانی پروډیوسر ارباب ودود د نسیم اختر خصوصیتونه بیانوي.
په ریډیو پاکستان پېښور کې نو مبارزه کنه او بیا سموله پس بس بیا غیب شو بیا په پته نیو کوی چې څه شو اوس څه یو چرته اوس نسیم اختر خو اردو کې ماته یاد نه پښتو کې د بنوسي ټرند بو دغه بنوسي دغه طریقې سره دغه جواب لکه بنوسي و کنه نو هغه فوک سانګ دا لاګې د بنوسي بغلي او سه आवाज هو ینګ دی راو خلکو په आवाज هو خو پښتو کې سانګ ویلی اردو کې چتن دی ویلی.
نثار محمد خان وای دا په هغه سندرغاړو کې شامل ده چې دا ملک بهر به شو گانے کولی چې افغانستان کې هم سندری ویلی دی والته به ډیر عزت کېدلو.
افغانستان کې به چې فنکشن کېدو ماسکو کې به فنکشنو نو زمونږ د پښتونخوا نه بعدل تر سندرغاړي به دغه ګلنار بیګم دا کیسه سلطان نه یا الله خیال محمد دوی له باغې انعامونه مور کولې واړونه به مور کول دا چې به دا خلک به وخت نه راځي چې مختار هم داسې افغانستان ته اوم تلی و او د پاکستان نور زمونږ کوټه کې به چې کوم فنکشن نو هغه له هم دا سات سات ځکه چې فنکشن په والا باندې دا ډیر زیات شهرت لرو او خصوصا مزدا وایم چې د 23 تاریخ د مارچ دا په پاکستان کې یو زمونږ زړه ورځ د قرارداد پاکستان ورته وایي په دغه ورځ باندې د پاکستان دا نوم چې کوم دی دا منظور شو نو دې کې دې په والا باندې ریډیو هر کال فنکشن کو نو زما خپل اندازه دا چې دا سیدی د کال 1902 پورې خو دې ډېر په جوبن کې سندرې بیبي دي او زه به جوبن ورته ځي وایم چې لکه ډېر په ځواني آوازوان آواز کې نو هغه ډېر زیاتې مشهورې بلکې هغې کې یو دغه هم کړې وه د رحمان بابا یو کلام کله په دوه سوزې کله مرې په ډېر ساړه کله مرې له لوږې کله مرې په ډېر ماړه دا یو قوالی ګلنار بیګم معشوق سلطان او نویتا خان او ورسره دا نسیم اختر دا پینشپت دا زما خیال دی خیال نه بلکې دا مې یقین دی چې د پښتو زموږ د موسیقۍ په صنف کې دا لومبنی قوالی ده په پښتو کې لکه جنا کو صرف کړې وه په دې کې نسیم اختر شامله وه او دا د کال 1902 خبره کوم زه
دا چې آیا نسیم اختر څه سبق ویلی او کنه نثار محمد خان وایي
د دې شوق مو چې نه واکا تکړه جنا وه شپږته چې مالا ویل په زبانه کې ډېر لوی خبره وه په دې بلکه سکریپت ته لوستېش زم دې نور فنکاران خو ما کومار دې ګم یا څنګه مدي خو یاداو کنه دا لږه چې کوم دې و پر لوستېش په
دې رسان محمد خان په خبره ډېره موده وشو چې دې بیا د نسیم اختر نه خبر نشو خو وايي چې یو وخت یې ورسره په لاهور کې ملاقات شوی هغه وايي د فن په حواله نسیم اختر د پښتو موسیقي لپاره لوی نوم دی او باید چې دغه فنکاران هیر نشي
بیا دې او ډېر یو خو موټور سړی زم دې سږي هغه بس د आवाज په حواله دې سره لکه چونکی یو تعلق جوړول غوښتل هغه دوا دې ظاهر خبره ده هغه رشتر دې جوړ شو او دا په اسلام آباد کې سو پستاوسونو نامرمن چې دا دا ما بیا راغله پس د دې لکه کال 1903 یم دې نه پس ورسره خو رابطه نه وا چې ما دې چې زه به لاهور ته وم لاهور ته یو ځل راغلی وا او ما سره دې کې دا ما ته چې زه لاهور سټوډیو دا اوم ریکارډن کول غواړم نو ما ته چې موږ هم ته کې چې په پښتو کو او هر کس دې سره موږ ډېر لوی دا تم کور کول شي ولته کې دا خو بي بي و دا کې تم سیب سره نو نو چې نه موږ خو هغه ته افغانستان ته وزیر دغه وخت مهنت وکړه چې هغه سیب نو بس را دی واپس روانو نو کوم هر حال دا ټول حواله دا چې نسیم اختر یو خو مضبوط متبر لومو د موسیقۍ د فوک په حواله باندې او د دغه په حواله باندې د زمین د علاقائی دا موسیقي چې کوم د پښتو علاقائی ورته ذکر وایم چې د پښتو کې لکه یوسفزی ژبه کې په بنوسی ژبه کې په داسې کنه په لکه زمونږ خو مختلف تاریخ دي کنه په هغې اندازونو کې به هغه سندرې چې ویل کېدل تا په هغې کې خپله یو نوم دی ډېر نوم یې لکه کړی و باقي هغه ځای لکه د ببري تېرې غېټې دا څوک نه پېژني او د ببري ګل دی تورې غوټې لکه کرته دا به د هغې خپل یو سټایل به هغه به هغې کې به ډېر زیات هغې لا یو خو به طرز یې فوک کې خپل یو مزه ده د دې تال کې یو مزه ده نو ډېر ښه نوم و او زه خو به دا وایم چې دغسې دا رک سندرغاړي چې موږ هېر کړي دي رک خوري خو موږ هېر کړي دي سره موږ راځې چې
د نسیم اختر په اړه تاسو معلومات واوریدل چې د بنو د سیمې یو پښتنه سندرغاړي وه او د خپل وخت ډېرې مشهورې سندرې ویلې دي. د هغې د آواز زمزمې اوس هم موجودې دي. د دې سره د نن لپاره د سروې پروګرام سرته رسیږي. موږ ته وایي دا پروګرام څنګه د مشال ریډیو د پیغام ریکارډونکي مشين شمیره ده 00420221121 د اوس لپاره درنه اجازه غواړم. د الله پامان. مشال ریڈیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه سروي پپاو کم یو لس بجو اقتصادي نړۍ پپاو کم 2 بجو د سندرو امیر په 2 منټه د پاسا 2 بجو د ځوانانو غږ په 30 منټه کم 3 بجو اتلان پپاو کم 3 بجو پام کوا پپاو کم 4 بجو روخانه مستقبل پپاو کم 5 بجو